د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن د کابل په باغ بابر کې د لاسیا او سیمایزو صنایعو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد له 15 ولایتونو څخه د سوداګرو لاسیا او سیمایز صنایع په 110 غرفو کې نندارې ته اشول سوی دي. شاغلی رستمی وایي دغه نندارتون چې په کابل کې جوړ شوی پکښې د پروان، بامیان، ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو څخه د سوداګرو ګرو لاسیا او سیمایز صنایع نندارې ته اشول سوی دي. شاغلی رستمی زیاته کړه چې په 4 غرفو کې شوزو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي دي. د شاغلی رستمی په خبره د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د کلیو اقتصادي وده او کلیوالي لاسي صنایعو ته بازار موندنه بلل سوی ده. په بغلان ولایت کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي د سړک ته جوړولو کار پیل شو. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست ویان محراب الدین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل دغه سړک د نهرین په ولسوالۍ کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به تر 8 میاشت پورې بشپړې سي. دغه سړک چې د کلیو پراختیا وزارت د 9 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي خلکو ته به د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی ابراهیمی وایي د دغې پروژې په پیل سره 500 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ لس پوله، یو ایرو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1450 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1925 میلادي کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کنفرانس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 6 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سپارښتنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه مناسبه نیټه وټاکي. لکه څنګه چې موږ دا ورځ نن په افغانستان کې هم د غونډو او د غراز د ځینو مراسمو په جوړولو سره لمانځل کیږي، خو ویل کیږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره په شاقه کارونو بوخت دي. په دې اړه به زموږ په نننیو نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ، خو اوس بیا هم یوه امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګه خبرداری ورکوي چې په 2 ورځو کې په کندز کې یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دې جرګې اداري پلاوي او غړو نن د طالبانو له لوري په کندز کې د مسافرو وژنه او یرغمل نیونه په سختو ټکو وغندله. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندز کابل پر لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل چې یو شمېر ووژل، ځینې پرېښودل. خو د کندز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو طالبانو دغه عمل غندلی او ټینګار کړی چې د پیښې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او غړي په کندز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو آزادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پوری حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نکړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پوری کړي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تیره ورځ چې کومه پیښه رامنځته سوه له حکومته زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې دې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپي په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 115 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ کپاتې کسان تر دوه ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخ مظاهره وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمه ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمول شوي مسافر روغ رمټ را خلاص نه کړي، موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلې او هغه یې لارښکونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخته سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خائنانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطعه طریقي ده. څوک چې قطعه طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د رخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
ومردل چې د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې په دو ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوي پاتې مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. تېره ورځ وسله والو طالبانو د کندوز کابل په لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل، یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا لا هم وسله والو طالبانو 8 تنه له ځان سره اسیر ساتلی دي. د افغانستان په جنوب هلمند کې هم د جګړو اور په وروستیو کې بیا ګرم شوی دی. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په نام رویو کې څومره ونډه لري. ښه حکومتداري یعنې د ملکي ادارو لخوا خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول او د رشوت مخه نیول آیا کولی شي په هلمند کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په هلمند کې د جګړو اور ولې نسړیږي، د لړیو په ترڅ کې همدا موضوع څېړلې او د کارپوهانو او د هلمند ولایت د اوسیدونکو نظرونه هم راخیستې دي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزه وي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي. څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو وراخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین لاس تنگزی وی خلک به چاته بیرته پر دوی د حکومت کول واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثيل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پرې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي طبیعی ده چې دولت او د خلکو تر مابین فاصله پیدا کیږي، باور له مابین ځي. هغه هدف چې باید دولت لاسته راوړي هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق ورته ور نه کوي، نو بیا خلک خپله پیسه ادا کوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصیږي، څوک یې شکار ورته خلاصیږي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د شی حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډېرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې سو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلې او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برېښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړي دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، مو د بیکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي. یوازنۍ لامل دا دی چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هیڅ کار نه دی شوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لرې پاتې کېږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کېږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کېږي، چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکله او ځینو نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته. ما چې معلومات کړي، هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ ټولې په بد حالت کې دي، ولس ناخوش او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپل په شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطح کمه ده، ولسی سطح یې کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص.
معصومي د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداري درمنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي، او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نشي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برېښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وې. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اصولو پورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم دا رقم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي، هغه مربوطه اداره یم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد لمن پراخس.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دیو په ترکیب کې، د دیو په جوړښت کې
یو ډول داسې کسان ور داخل سول چې هغه خپل هم ولستم د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لا تړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوي چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کوي هغه نه دي ترسره شوی، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډیر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو امیرتونو او مدیرتونو په ساتنه د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلست
تاسو همکارانو ته استاد لرادیو لسپوت څخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغه څخه استفاده وکړي او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې په خلاو وغواړي استفاده وکړي، کور ده، په کور کې کاژوان وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، دا شخصي حریم ده. یعنی بل څوک کې مداخله و نه لري، دا خصوصي حریم ده.
ډېر مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو یا هم ارتباطات لرو خلکو سره، بل زمنګ استوګنې ده یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی، مثلا مخابرات یا هم تلگراف، دا مسائل دی. زمان دا استخدامی مسائل مثلا دوسی دی پیاو چیر دا چه کار کهو اغا باید سوک وینی وینی چه زمان شخصی حریم دی، یا هم پزشکی دوسی دی دا 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 دوا یا هم دا اغا مسائل چه من دکتر تازو من دوسی لرو اغا باید سوک وینی وینی. بل زمان اغا موضوعات چه چوک کورانی موضوعات باید سوک افشانی کی دا که دا چه خصوصی موارد.
ډیره مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوی دی؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زموږ او تاسو اساسي قانون لدنه سخت ملاتړ کړی چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي د اشخاصو او د مخابرې او لیکنې آزادي او محرمیت که په لیکنې ډول وي یا د تلیفون او تلګراف یا نورو وسایلو له لارې له تیری څخه خوندي دي. یعنی په دې معنا چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلګراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري مګر هغه څه چې په قانون کې پیشبینی سوی وي. او بل دا چې همدارنګه اته دیرشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن له تیری څخه خوندي دي چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنۍ له محکمې له قراره پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښول شوي دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې د محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون ټاکي د محکمې قرار ترلاسه کړي. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري. یعنی هیڅوک پرته له ده چې د محکمې څخه اجازه واخلي دا خو خصوصي حریم ته ورننوځي یا هم تلاشي وکړي یا ورته پلټنې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اورئ. ملک زاده صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د دې لپاره چې په ټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته زیان ونه رسیږي، باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخلې څوکونه کې، اول لاره دا ده چې باید آموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په یو عرف فرهنګ سي منګه او تاسو ته چې چا په حریم کې مداخله ونکو، چا په حریم کې لاسوهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته، اولادانو اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ، هغه ته وروښول سي چې باید چا حریم کې لاسوهنه ونوهي. په مثال په توګه یعنې چا دروازه وازه نه کی، یو کور کې بدون د تاق یا هم بدون د خبر ورکولو وروسته ورننوځي. بله خبره دا ده چې تلاشي مسله ده. مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی، مثال د خبرې ارته بعدې تلاشي نسي، هغه دغه چې تلاشي کیږي خصوصي حریم ته یې صدمه ورسول کیږي. بل دا ده چې باید امنیت تامین وي، چې امنیت تامین وي. مثال د خبرې که چیرته موږ او تاسو یو د امنیتي کمرې چې پیاز چیرته وي، باید خلکو ته، عام خلکو ته، ټولو ته باید هغو ته خبر ورکړل شي. مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال د خبرې کوم صدمه دولت ته رسیږي، نور باید ټول خلک خبر وي. دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تاروز دی او په دې په منځ کې بل خبره ده چې رسنۍ هم ډیری په خصوصي حریم کې مداخله کوي. مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فامیلی مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته، دا هم مخکې ده چې مثلا ډیری مجرمین دي ورته ارته وایي چې مثلا یو هر څوک بریالزمه دي مخکې ده چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي، دی هغه شخص رسنیو له مخې خلکو ته روښیي چې دا مجرم دی، دا پخله یو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصی حریم کې.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو مالسه.